همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعته خبرونه اوریدو ته چې تر نه بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مسکو کې د 15 هیوادونو د چارواکو په امنیتي غونډه کې چنن پیلېږي ګډون کوي. د ازادۍ مجلې په نننۍ غونډه کې له ځوان شاعر ذبیح الله بیان څخه خبرې ګوچې په دې مجله کې خبرې کړي او همداراز شعرونه به یې واورو.
سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه، سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال وه، ړنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري.
قدر منوریدونکو د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه: په لغمان کې د سپرلی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 12 کسان مړ شوي او 14 نور ژوبل دي. د برتانیا د مانچستر ښار د یو سټډیم مخې ته چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او نږدې 50 نور یې ټپیان کړي دي. او د بښنې نړیوال سازمان په یونان کې د هغو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې چې کمپونه یې بندېږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی او سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له تروریزم سره د مبارزې له نړیوال کنفرانس وروسته په ریاض کې سره وکتل. د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره په کتنه کې خوښي وښوده او د سعودي عربستان د تود هرکلی مننه یې وکړه. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ سعودي ته ورسید او د یکشنبې په ورځ په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیواله غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په سعودي عربستان کې د امریکا له ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره هم جلا جلا وکتل. په لغمان کې د سپرلی د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دا پیښه پرون ماسپښین مهال د مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ ترمنځ د ګونپال په سیمه کې وشوه. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لغمان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د سیلاب 15 په نوم په پوځي عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال مخالفان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د لغمان د والي ویندوی وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه د دولت 103 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د ده په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغالي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. د چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللی. عین شاهدانو ویلي په سیمه ییز وخت د شپې په 9:15 دقیقو هغه مهال د لویې چاودنې غږ واورید چې خلک د مانچستر له لوبغالي څخه چې د امریکا د پاپ موسیقۍ سندرغاړې آریانا ګراندې کنسرت پکې روان و د راوتو په حل کې و. د مانچستر د پولیسو قمندان پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د 19 کسانو مړینه او د 50 نورو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د تحقیقاتو د نتیجې تر وخته دوی د قضیه ته د یوې تروریستي حملې په سترګه ګوري. د امریکا د کورنی امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدراعظم تریزا می په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. عین شاهدان وایي داسې ښکاري چې اکثره مړه او ټپیان ځوانان او ماشومان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي هیوادونو هغه غونډه وغندله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون پکې کړی و. اوی ویل په سعودي عربستان کې دا کنفرانس یو بې معنا ننداره وه. روحاني له بیا ځلي ولسمشر غوره کېدو درې ورځې وروسته پرون په یوه خبري غونډه کې د ریاض د غونډې په اړه وویل:
اجتماع در عربستان به اعتقاد من یک اجتماع نمایشی بود.
زما په نظر په عربستان کې غونډه یو نمایشي غونډه وه، هیڅ سیاسي او عملي ارزښت یې نه درلود. روحاني په عین حال کې د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ د 200 میلیون ډالرو په ارزښت موافقه ته د اشاره پترس کې وویل تروریزم یوازې ستر قدرت ته د خلکو د پیسو په ورکولو لمنځ نه ځي. د ریاست په غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي سخت دریځۍ پر ضد مبارزه وکړي او ایران منځوي کړي. د ایران د فرقوي شخړو او تروریزم په خپراوي تورن کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د خپل سفر په دوهم ورځ په پام کې لري چې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره نن بیت لحم ته ولاړ شي. ټرمپ او عباس به په لویدیځ غاړه کې سره وګوري. ښاغلی ټرمپ پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ټرمپ بیرته بیت المقدس ته ستون شي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري څلي یا یاد واشم لیدو ته به ولاړ شي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر هم پای ته ورسیږي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د څارنې د کمیټې په وړاندې د څرګندونو لپاره د متحدو ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومي حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې وځنډېدلی دی. د کمیټې مشر جیسن چافتس پرون وویل له رسمي څرګندونو مخکې کومي غواړي له خاصې شورا سره خبرې وکړي. د استازو د جرګې د څارنې د کمیټې یو غړي وویل د دې کمیټې په وړاندې د کومي د څرګندونو لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. د روانې می میاشتې په نهمه نیټه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کومي ګوښه کېدو په متحدو ایالاتو کې سیاسي لانجه رامنځته کړه، ځکه په پام کې وه چې نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو تجربو او د روسیې او ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په برخه کې څرګندونې وکړي. کومي منلې ده چې د مې له 9 د شهیدانو د یاد له ورځې وروسته د سنا د استخباراتو په کمیټه کې هم څرګندونې وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یا امنیسټي انټرنیشنل په یونان کې د هغو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې چې کمپونه یې بندېږي. ټاکل شوې چې د یونان حکومت نن په خپله خاوره کې د مهاجرو لپاره درې کمپونه بند کړي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې پر یوناني چارواکو غږ کړی چې د الینکو د دریو کمپونو د بندولو په صورت کې مهاجرو ته خوندي او کافي استوګنځي برابر کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سیمه ییزې کمپاینرې مونیکا کاستاریبا وویل هیڅوک په دې خوابدي نه دي چې دا درې کمپونه چې خوندي او د اوسېدو وړ نه دي بند شي، خو اندېښنه دا ده چې کډوالو ته به متبادله سرپناه تیاره نه شي. د همداراز وویل د کمپ اوسېدونکو ته نه دي ویل شوي چې دوی به څه وخت او چیرته ولیږدول شي. د مؤسسې له یونان څخه وغوښتل چې د یکشنبه او نن سه شنبې تر منځ دوی ته د کمپ د کتلو اجازه ورکړي، خو یونان موافقه ورسره ونه کړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، په مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو د چارواکو په شمول نن دوه ورځنۍ امنیتي غونډه پیلېږي. په دې کنفرانس کې به پر سیمه ییزو مسایلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په دې کنفرانس کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي او همداراز په دې برخه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به نن سه شنبه د روسیې په امنیتي غونډه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړي. محمد حنیف اتمر پرون مسکو ته لاړ چې د روسیې په اتم امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادرشاه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به نن د کنفرانس ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي.
ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د کنفرانس په څنډه کې پر روسي چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري، له دوی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ باندې خبرې اترې ولري.
یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې روسیه له طالبانو سره په ملاتړ تور نه کړه، خو روسیه له طالبانو سره تسلیحاتي ملاتړ ردوي او وایي چې له دې ډلې سره د داعش په وړاندې د روسیې د اندېښنو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تماسونه نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند قادر شاه په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د ملي امنیت سلاکار به له خپل روسي ساري سره د روسیې له لورې د طالبانو د ملاتړ په اړه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي او که ونه کړي. د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویل افغانستان له یوې مودې راهیسې له ګډ دښمن سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو هلې ځلې پیل کړي دي.
د سیمهیزی اجماع پر مسته کیدلو باندې د منطقه له مختلفو هیوادونو سره بحثونه کړی دي. د ملي امنیت سلاکار د هیواد د سیمې د مختلفو هیوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل. د دې سفرونو په لړ کې یو لړ لاسته راوړنې هم وې چې د هغه د جمهوریت څخه د مشترک دښمن په وړاندې د مشترکو تعریفاتو ته رسیدلې او همدارنګه د دښمن په وړاندې
د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاوایی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د کنفرانس له برخوالو سره د تروریزم په وړاندې د مشترکې مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د دغه راز وویل چې ښاغلی اتمر به له روسیې سره په ځانګړي ډول د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وږغیږي. روسیا په افغانستان کې د داعش د نفوذ پر زیاتېدو زیاته اندېښنه ښیي او فکر کوي چې ممکن دا ډله د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او روسیا تهدید کړي. ټاکل شوې ده چې د روسیې په امنیتي کنفرانس کې چې ډېر تمرکز به یې له اسلامي دولت یا داعش سره په مبارزې وي، د 15 هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د شپه زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي مجلې اونیز پروګرام چې د ادبی او کلتوري مسایلو لپاره ځنګړای دی خبريږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د طالبانو د زیاتو سوي حملو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د افغانستان په جنوب کې د 15 پولیسو وژل کېدو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې ورستوي کې د زابل ولایت په مرکز قلات کې پر حکومتي ودانیو راکټي حملې کړې دي او د همدې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یې پر درو نظامي پوستو حملې کړې چې پکې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور یې ټپیان شوي دي. ورځپاڼې د دې مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې دا راپورونه هغه اندېښنې تایدوی چې افغان امنیتی ځواکونه د طالبانو تر نابه برهم لولاندې راځي. ورځپاڼې په کابل کې یوې جلا پیښې ته اشاره کړې چې پکې دوی ورځې مخکې وسلوالو کسانو د یوې خیریه موسسې پر کارکونکو حمله وکړه او پکې یوه جرمنی ښځه او یو افغان ګارد یې وژل او یوه بله کارکونکې چې د فنلند وه وتښتوله. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د ناامنیو په اړه لیکلي دي او په ځانګړې توګه یې په زابل ولایت کې د طالبانو اخیری حملې ته اشاره کړې ده. نیویورک ټایمز د زابل د والي بسم الله افغان مل له قوله لیکلي چې شاوخوا زرو طالب جنګیالیو په شاجوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. واشنگتن پوسټ هم په اخیری ګڼه کې د افغانستان سیاسي وضعیت ته کتلي او کابل ته یې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته اشاره کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په وینا د حکمتیار بیرته راتګ د افغانستان وضعیت نور هم ترنګلې کړې دي. واشنگتن پوست لیکلی ویل کېږي لږ 1400 کلونو وروسته د حکومت لخوا د حکمتیار تود هرکلی به د طالبانو لپاره د سولې په خاطر یو بیلګه سي. خو د واشنگتن پوست په وینا حکمتیار په بدل کې په خپلو ویناو کې افغان ولسمشر تر انتقاد لاندې راوستلی او د خپلو وسلو لسپارلو یې ډډه کړې ده. دا پښتنه د کابل میشتو په ذهنونو کې ده چې آیا د ده بیرته رابلل یوه لویه تېروتنه وه که څنګه؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د نه شپېته کلن حکمتیار انزور د یو عالم کس دی، خو نوم یې تر اوسه په کابل کې بیره او ترهه خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ په کورنۍ جګړه کې د حکمتیار رول ته په اشاره لیکي: بخښنه خو لا چیرته، حکمتیار بیرته له راتګ وروسته د پخوا په اړه یادونه لا نه ده کړې.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په کاناډا کې د ویدا سټولنې لرزاکار سره مرکه اوري چې افغان ماشومان ته کتابونه چاپوي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي.
د موینجودارو خار په اړه رپورت د ځوان شاعر زبی الله بیان سره مرکه:
ژوند د امکاناتو په دیده د او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده د او ماخام دی.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د کتاب د ونې په مناسبت غوی یا سور د میاشتې په 25مه نیټه په بابر بند کې د ماشومانو د کتابونو ځانګړی نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت ګویټه انستیتوت کابل پوهنتون د ماشومانو د ملاتړ د پوستې او د کتاب خپرونکو د ټولنې په همکارۍ جوړ شوی و. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړ شوی و، لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین سید فاضل چارکی تر لنډ خبرو وروسته نندارتون پرانیست. په تیرونه کې شپږ نور نندارتونونه هم جوړ شول. په همدې اړه په روانه خبرونه کې مرکه هم اوریدلی شي. زهرا برېښنا پنځان جوړ شوي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د باختر اجانس د خبر لمخې زهرا برېښنا چې په آلمان کې ژوند کوي، د هیواد د مشهور انځورګر، رسام، شاعر او لیکوال استاد عبدالغفور برېښنا په نامه د یو مرکز د جوړولو غوښتنه کوي چې د هنر او ادب د دغستر هنرمند پاتې اثر پکې وساتل شي. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دغه ټکي په بیانولو سره د دغه وزارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. په مقابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زهرا برېښنا دغه هنري او فرهنګي کار په ستاینې سره وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د دغو آثارو د ساتنې لپاره چې لالمان څخه به کابل ته رالېږدول کېږي مناسب ځای برابر کړي.
اوپوپوکس ادارې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 4 میلیونو ټوکو ډیر کتابونه ویشلي دي. دغه اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دغه اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. دغه اداره په پام کې لري چې د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې لمیشتې و رضاکار عبدالحمید شیرزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دې شېبې په افغانستان کې د ویشل شویو کتابونو شمیر څو ته رسېدلی دی.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز دی د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره دوی کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. دوی تقریبا د رسل څخه زیات ان جی اوز ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه دا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسي کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په داتون وخت کې دي کار کړی دي د افغانستان په څلور دي سره پروانسو کې ویشل سوي دي
ولایت
بل منطقه کې چې اوضاع خراب وي الټل مشکلات تا کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړی دي کتابونه چې ویشل سوي دي چې آیا واقعا د کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړی ده مثبته
دي خپل د ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونه خوشوي او مومن د کوچنیان د خاصه ډیر ښه خوشگوار رزلټ راځي د کتابونه چې دي ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په ښه پښتو او په فارسي چاپ شوی دي
څوک دا کیسې لیکي لیکوالان نه لیکي ک نور کسان
دې دا کیسې چې دي دا د ادریشا لیکل شوی کیسې دي چې مشتاق ټول ته ادریشا یو لیکوالو په افغانستان کې هغه ټول دا کیسې دي
نه خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقاله د لیکلو په برخه کې لوی ستونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنی باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي
او خو دا شی باندې وی ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسو د ټول شانتي دی د ټول د ماشومانو سویا برابر دی او په دا کتابو کې ډیر همکاري چې کړی دی په دا ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه کړی دی د قصو پروین په جواب هم ډیر همکاري کړی دی
bale هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پایل کړی لکه په ازبکی ژبه په نورستاني ترکمنی او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کیږي نو فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال اډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره د تماس کې کما منطقي چې یو د سجیبي وچ مثال د پښتو د ریسق جداوي او یا لکه ازبکی یا نورستانی یا ترکمنی نو دوی هغه باندې کې معلومات اخی او بیا مثال دا څوک ته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د غوښ نووس دا کار په شروع دی تابونه مثال په چاپېدو کې دی
bale تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړی یا هم ویشلې ارقام لري
زما سره اوس لاس موجود نه دی خو تقریبا د شپته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال
او په دې برخه کې ځین نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي لکه متیولا ویسا اتاولا ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي زیات ولایتونو ته سفرونه کوي
موږ ټول کار په دې چلیږي موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خواځ په کابل کې دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متیولا ویسا او د دوستان او مسکان لایبرری صابر حسینی په بامیان په خوا کې نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعہ د کتابونه ویشل کیږي او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بسګر او نور داسي د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته کوم سیمو کې په کار دي
bale د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غوړي دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي
په افغانستان کې خو د کتابونو مفت ویشل کیږي د دې ټوله ډونیشن بیس باندې دی په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي د یونایټیډ نیشن د خواصه کیږي نو د بیا کومکو په پترس کې د کتابونو چاپیږي بیا په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي
تاسو په افغانستان کې لمیش د نورو لیکوالو څخه غوښتنه یا څه هیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره هم کاری کولای شي
موږ خو په همي کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د وی په درد ورخوړل شي کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ مې اثر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي
د پاکستان په سیندې حالت کې د موین جودارو لرغونی خار اثر د بیغوري لوجی د تخریب لګو اکثر مختی د لرغون پوهانو په باور د خار 5000 کلن لرغون تی لري او د اوس وخت پاتې اثر د دې کارندوی کوي چې په خپل وخت کې ډیر پرمختللی وو دا چې موین جودارو اوس په کوم وضعیت کې دی او پاکستان د دې لرغونی خار د پاتې اثر او د ساتلو لپاره څه کوي صفی الله ستنګزی په اړه راپور جوړ کړی په مورته راړم
د مړیو درایا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح میلاد شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی وو. دومره پرمختللی و چې ساره په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پراته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه یې د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې د دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نوي پرېمات. د فرانسي خبري اژانس د یو جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي، موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه یې زیات دي، که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصرالله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې د اوبو سطح ډېره اوچته ده، ندی وجي نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې خښته چې لګېدلې ده نو دې د داس سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجودارو د لمنځتلو یوازیني دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډا یې وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼې ګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کنفرانس وربولي او پکې د موهنجودارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغونپوهان له بیلابیلو هیوادونو د موهنجودارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي، او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤول ناصرالله په خبره دا سیمه په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنګین کړی دی.
ډېر زیات پیدا مند دی، موږ کو سوچو کو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې نو لکه موږ خپل په دې لکه مطلب دی ته اوس هم تاسو ته پتا چې لکه سیکورټي حالات په ملک کې 1300 کالون نه چې نو لکه خنه دي داغه په وجه لکه ډیر زیات خلک خونه راځي. خو بهرال بیا هم د مانجودارو د لیدولو چې نه د ګرد نه نه خلک راځي، سکالرز راځي، ریسرچ سټوډنټس راځي.
په جړین د ورکې د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه وو، او د ویسکانسن په هانتون یو غړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د خار پاکي ته سخت لیواله وو. لدې سیمې تر ټولو لوی ودانۍ چې له خاورو موندل شوی کومه مانی یا مندر نه بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ ترڅنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندارد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې له برکته پاتې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې هر کال د غوایي د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د کتاب ورځ لمانځله کیږي. د کتابونو نندارتونونه جوړیږي او خلک د کتاب لوستلو ته هڅول کیږي. سه کلام د غوایي د میاشتې په 15مه نیټه دا ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په بابر بڼ کې ولمنځل شوه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویان په وینا دوی غواړي د دې اونۍ تر پایه په مختلفو سیمو کې څو نور داسې نندارتونونه هم جوړ کړي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې ده. پام ورته راړوم.
د غوی د میاشتې وروستۍ ونۍ د کتاب او کتاب لوستلو د ونۍ په نامه باندې هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ لاندې لمانځل کیږي. یوازې یو توپیر چې سږکال د نورو کلونو سره لري هغه دا دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د محترم سرپرست جلالتما پوهان محمد رسول باوري په مستقیم هدایت سره لومړۍ ورځ د کوشنیانو ادبیاتو ته ځانګړې شوې چې زمونږ د هیواد د ادبیاتو یو غوښنه برخه ده، او په دې وروستیو کې له بده مرغه چې له فکر څخه لوېدلې ده، خو ولې اطلاعات فرهنګ وزارت لومړۍ ورځ همدې ته ځانګړې کړله تر څو زمونږ کوشنیانو ته هم د یو روحیه د مطالعې او د کتاب لوستلو ورکړل شي. تاسو ولیدل چې د ولسمشر په پیام کې هم پر دې باندې تاکید شوی چې د کورنۍ او لورې د کوشنیانو ته هدایت وشي، د هغوی د تشویق شي، د کتاب لوستلو هغه کوشنیان چې هغوی مطالعه نشي کولی ولې د کورنۍ لورې دی او ته کتابونه ولستل شي تر څو دوی د کوچنیوالینه د کتاب لوستلو سره عادت شي. موخه د ونی څخه دا ده چې په هیواد کې د کتاب لوستنې او کتاب لوستلو فرهنګ پیاوړې شي. زموږ ځوانان وهڅیږي چې کتاب ولولي، مطالعه وکړي، او مهمه دا ده چې د څېړنې وکړي. موږ په بیلابیلو برخو کې څېړنو ته اړتیا لرو، او د یوازې څېړنه د مطالعه او د کتاب لوستلو او د کتابتونونو له لارې نه چې ځوانان وته لاسرسی پیدا کړي څېړنې کېدلی شي.
په دغه نندارتون کې چې تاسو جوړ کړی دی، یوازې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کتابونه دي کنه د نورو خپرندوی ټولنو کتابونه هم دلته شته؟
زه باید په دې برخه کې له څو بنسټونو څخه مننه وکړم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره برخه اخیستي، چې هغه د ګویټا انسټیټیوټ دی، د سیف د چلډرن اداره ده، د کوچنیانو د ادبیاتو کور دی، او همدارنګه د خصوصي کتاب پلورونکو اتحادیه ده. بله، دوی له موږ سره پکې برخه اخیستي ده، او دوی خپل کتابونه چې د نهادونو د بنسټونو چاپ کړي دي دلته راوړي دي، او نندارې ته وړاندې کړي د کوچنیانو لپاره چې چون لومړی ورځ ده، او دوهم ورځ به د کابل په پانتون کې لمانځل کېږي، چې هغه کې به عمومي کتابونه وي، ټول کتابونه به وي. هلته به د کابل پانتون په عمومي کتابخانه کې یو عمومي نندارتون وي، او دغه نندارتون په ترڅ کې به د لمانځل کېږي.
له دې نندارتون ورها خوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطالعې د فرهنګ د غوړېدو لپاره نور څه پلانونه لري؟
یو زمونږ عمومي عامه کتابخانه ده چې دلته په کابل کې ده، د کابل په بیلابیلو ناحیو کې مونږه عامه کتابتونونه لرو، همدارنګه په ولایتو کې، په ټولو ولایتو کې کوم چې په اطلاعات فرهنګ پر ریاستونو کې کتابتونونه شته، او هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې هلته زمینه مساعده ده، هلته هم مونږه کتابتونونه لرو. مونږه د رسنیو د لارې نه، د بیلابیلو رسنیو له لارې نه دا پیغامونه استولې دي چې څنګه په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړې کړو. همدارنګه اوس هم زه ستاسو د رسنۍ د لارې نه په ټولو ځوانانو باندې او په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې یواځینی شی چې په تنهایی کې له سړي سره ملګری وي هغه کتاب دی، او د کتاب له لارې او د مطالعې له لارې نه موږ کولی شو چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې فکر وکړو، او همدارنګه د عامه ذهنونو په روښانولو کې کتاب او مطالعه له موږ سره مرسته کولی شي.
یوانی وکدا دا چې هغه کتابتونونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرانیستي دي، په خوانی دی او کتابونه هم هغه په خوا چې ورته راوړل شوی نوی شوی نه دی، او دغه کتابتونونه ډیر غنی نه دي. آیا داسې یو پروګرام هم شته چې دغه کتابتونونو ته نوی کتابونه چې چاپیږي هغه هم راوړي؟
موږ هر کال د کتاب اخستلو په برخه کې د سکالې په ځانګړي ډول په سکال کې موږ د لپاره ځانګړي بودیجه لرو چې سکالې به کتابونه رانیول کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري. یو دا ده چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي. بل دا ده چې دا به زمنګ کتابخانو ته ولاړ شي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه به نوي کتابونه، او دغه نوي کتابونه به زمنګ ځوانان به ته لاسرسی پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورستیو کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانستل، او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي، نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی، او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
څومره وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری وو کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څه موده له مخه یې کندوز ته سفر کړی وو، هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتونه فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیوي چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کړم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي، بلکې د دوی به پر ما احسان وي. حق دی. دغه سفر کې می یو ډراما د جاسوس تر نامه لاندې تر پوکس لاندې ده او په ټول ولایتو کې د هنري سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کوو، ولی به خبرې کوو، خبرې به څه وخت عمل ته راباسو، څنګه به د ماشومانو حقوق مراتوو، په څه ډول به د ښځو درنښت ته توجه کوو، څنګه د انسان ارزښت او انسان تور وپیژنو. هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل او ډرامې خپله د ډرامې شکل مونولوګ دی. مونولوګ یا د مجبورت له مخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلی دی، ځکه چې لا تر اوسه پورې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه ښه کوي. همدغه وجه باندې نو قندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې همدې وجه مې قندوز ته سفر کړی دی.
عابد صاحب، دا راته ووایه چې تر اوسه پورې کومو ولایتونو ته سفرونه کړي دي او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلي چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی او په ولایتونو کې اجرا کوم، د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی قندوز چې راغلی یم او اوومه اجرا ده، ځکه په زابل کې مې دوه اجراوې وکړلې. له هلمند مې راپیل کړل تر کابله، له کابله تر قندوزه، او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بځم او د خپل ولس د دردېدلې کړېدلې خاموشه چیغه برسوم تر دوی پورې، او بیا وروسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي. نو زه به څه ووایم، خو دا ولس داسې ولس دی چې که سړی په 100% کې 1% مینه ورکړي، 1% رښتیا ورته وایي، 1% په صداقت خپل کار ته ژمن واوسیږي، نه نیوي دا ولس ورپوره کوي. نو زه چې هر چیرې تللی یم دې ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي، بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب، د روسیې پښتنې په تو غواړم پوښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساسو شرایطو کې او نازکو حالاتو کې تاسو چې کوم تمثیلي ټوټې اجرا کوئ، تر کومه چې ما کتلی دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتی ده، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثیلي ټوټې یا په ټوله کې د هنري آثار یا دې ته کمپاین کول یا کار کول د څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت، نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم، خو لومړی ځان اصلاح کول، ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل، له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده، خلک ستړي دي، سخت ستړي دي، سخت ځورېدلې دي، په ډېر یو بد حالت کې قرار لري. دې خلکو ته چې ما مخکې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې، یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې، خو په صداقت یې ورته وکړې، ضرور تاثیر ورکوي. نه دا چې تاثیر ورکوي، بلکې عمل ته مخه کوي.
سوله ډېر سمفونه دي، یو دوه درې اته لس دولس، حساب یې راسه غلط کوي. عجب ظالم معلم دی، او کشنیان فران سنگ روی معلم یه بیدن یک کشنیان بازوی کنی
سب که سمو خوشک معلم دی، اشکم زر ندو کنی
زایم معلم صاحب ما برش دیا معلم صاحب چپلک صبح نغلا کنی خما چون غلا کنی غلط بونه درسی بیدی تا غزای سمدی معلم صاحب
تلاری اما واخوزو دا مخ کتار تزمه وامزه دن تک شنم ستکی خبر نه پیژ لیک زای را ک تک تر واسکه ژه لیک تر واسکه ژه خو نه ک تر واسکه ژه خو لیک تر واسکه ستکی لیک تر واسکه ژه ورته ساي نست خو چیشه خپل به کایه زاری مایم صاحب ته ته وره په ما کار لری چیشه خپل به خیرانی به بجزی مایم صاحب ته وره ته ولاره دې ما ته ته خیرانی نو موږ خواران ته سیدر کوم خرم که نه ما جنوم پرې کوم څوک یې سیدر کوم نه ما جنوم پرې کوم په خدای دې سیدر کوم څو خراب یې سل جدي خپل به خاتمه یې زده زما زده دی خو موږ یې په ناستې نه سو لیکلی، موږ په پروته خط زده کړی دی. ته در وڅکېږه نه کې، ته لږ شاته وڅکېږه، ته وڅکېږه، هسې نوم درته لیکم، بار به ته وګورې. ته نارې ما وه خچه راڅخه راکړې.
تنې دی کوم خط مې لیکلی دی؟
چپه مې نه دی لیکلی. دا چې کتابچه ده ما پرون چې زیه بیرې درکوم.
دا ستا قلم دی.
مایم صاحب دا چیش نیکیت تو ساری سے دائی مخی تو بلا داسی کے بیا داسی کے خلق تا باش و زما یم یم دا خدا چار دادی خط خار تو کی کی سم دا مایم صاحب شنام ما ام نه دیو ایش دا قصه دا
اتا کو قصه خط
خو شو گور مازی
چیشی زری
واس می پیاس ولا حال شاگردانو ما چ پکشن کی سم دا چ پیرم
استانو تری علی دی؟
نو آغا استانم دی؟ سامه در پرا خواست مالیم صاحب استانم یاد کی
احمد ده؟
سما در رو نمم احمدو مالیم صاحب سما نم با دا کتاب کیو یکا سما دا از مکتب خوش دی زو مکتب شروع کن مالیم صاحب و ویلی می دی، لش می ویلی دی سمش بکلی کی خو آغا بیا خلق واسو دی آخل گویل و اشتاب مش بکلی کی دک پارو زای نپریشو سمش ما ایمان کرد مسلمانان من منزونه کوله شاگردان زو ده کلی خلق وا یا از بلسیم تا نازم دا غسیم ما ایم میدو وا دا بل بیا کشنیان واره دا غسی زالی مکشنیان خارانی واره دا بل بیا خوش کرا بده دا غسیم ما ایم بیرم سرا وار بسرا ما ایم زم ما با دا غسیم کشنه وا زمانم یکی ما ایم زم زمانم تو رای دی ولارسم تلاریم آخ مایم صاحب داده تا وای وای ولارس پلارمی پلارمی دچار ناز تورجان بودی مانی صاحب پر پلار داشتی گرانی مزما پلار دیش سرایی دی هر چی هر چیزی ما اون سر بیایی چکل پر لیر زاد از چیز استری سام باز پلار دام زاستری سلام با پلاری بشاری دایز خال کیر دپلار بشام مانی صاحب پلار هر شیر را نیست شرط میم بیایی چپلکی کالی صدری تا خویی آب نبرد را رانی مانیم صاحب یو ورځ د پلار سره باغ ته ولاړم پلار مې په باغ کې کار کاوه خلک راغله زما پلار یې اول ووهلی بیا پښې لاسونه ور وتړل ما زارۍ ورته کولې پښو تر ولوېدم لاسونه مې ور مچ کړل زما پلار یې نه ایله کاوه اخره زما مخ ته په دغونه چړا لال کړې
اوس دی یو لنډ حکایت وار دی وږمه جبرخیل استودیو ته راغلی وای د داسې چا نقل میرا وړی چې د دنیا سره او سپینې نه و په کار راځئ غوږ به شو وږمې ته
د هند خلکو یوه کیسه ولی دا ترکانو د واده نه وکړی یوازې اوسېده او ټوله ورځ به یې په کار تېروله والدات ډیر ساده ژوند کاوه خوراک څه حق هرڅه یې ساده وو نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لږې مصرفې دي یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبه ډک شوی دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې والدات له ځانه سره فکر وکړ مرتبان باید تش کړم مرتبان یې زرګر ته یووړ د هغه مخې ته یې تش کړ او بیا یې ورته وویل چې د دغو پیسو په بیه وښی راته جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو ښکلی وښی جوړ کړ خو والدات ته فکر پیدا شو چې وښی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوښانو د یوه کتار په سر کې روان و اوخان په رنگارنګ مالونو بار وو ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه دا چیرته وړې سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یوړم دا مالونه شهزادګۍ غوښتي دي ولیدات ورته وویل کې دای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي هغې ته به ووایي چې دا ستا لپاره د ولیدات سوغات دی سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخ بار تر ګردو خوري کوم واستول سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم؟ سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه. ولیداد وویل مثلا چاته؟ سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته. ولیداد هم داسې وکړل. سلطان د بهترینو وریښمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیداد ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول. ولیداد آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل. شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه، دا ولیداد څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي؟ شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي، یو داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې در نه کړای شي او غرور یې مات شي. شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ورواستول. ولیداد چې د دومره شتو ارزومن نه و، د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل. سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه، دا ولیداد څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي؟ وزیر په ځواب کې وویل، شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور در ښکاره کوي، د تا داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې در نه کړای شي او غرور یې مات شي. سلطان ولیداد ته شل کارتنه ګران بیه غمی ولیږل چې ولیداد هماغسې سرغوچ شهزادګۍ ته واستول. شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه، فیصله وکړه چې ولیداد به هله نږدې ګوري. نو له خپلې یوې نوکرې سره په پټه راوبته او په پوښتنه پوښتنه یې د ولیداد ځای ته ځان ورساوه. ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي. شهزادګۍ او نوکرې یې د ولیداد د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس سپور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړه یې د پاچایان وو، د ولیداد جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیداد د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې، په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولي تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیداد نو اوس ډیر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسیدلو غوښتنه نه و منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ، فیصله یې وکړه چې ولیداد ترکان ته له سرو زرو ډک صندوق ورواستوي. خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیداد ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی و د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسیدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې، خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده؟
کتاب خو انتخاب په کې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي، بیا شمیر در وښیي، بیا وایي انتخاب به په کې کمی. دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ، او که دې ته ګورئ چې چا وسته یا هماغه انتخاب ده؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما نو انتخاب خپله کوم، نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډیر دغه کوي، توجه کوي او تشویق را کوي.
شاید دې منتخب او شعرون نه دي، یو راته ولوله.
یو غزل دی وای: ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماخام دی. او پیره دستګیره دا ته څا پلتې وای، پیره دستګیره دا ته څا پلتې وای، مخ ته مې ښه تریخه آینده ده او ماخام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د وبړستنه کې گینده ده او ماخام دی. او ما سره لری مینا اوس دې جواب نه لرم ما سره لری مینا اوس دې جواب نه لرم زکه دا خبره سنجیده ده او ما خام ده او پیغله زندگی ګورونه چیړي بیان پیغله زندگی ګورونه چیړي بیان سر نه تر پخو پورې لنده ده او ما خام ده
ډیر علی دا پیرانو سره خو خلک ډیر احتیاط کوي تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلاتی بلل دي کنه څه فکر کوي دا به څنګه وي دا خلکو ښه ولګي کیا
بالکل دا په چا بد تاثیر کوي خو دلته ما د پیر نوم دا د فالوئین کی کنه مطلب دا غو نو ته زیاتره خلک
پیر نه دا پیر خو مرشد ده څوک چې د یوې برخې څښتنی صوفیان خو په همدې نظر دي او دای بیا دغه مریدی کوي د خوشحال بابا پیرو د حمزه بابا پیرو او هغه ډیر په درناوی یاد کړی دي اما ستاسو پیر چې وو دغه سی و پاره له ستاسو منظور له فالیدونکي نه دغه بیا اصلاح کوي تاسو په شعرونو کې هم ډیرې خبرې نوې دي څه چل کوئ تاسو د دې نویو مسایلو د مطرح کیدو په خاطر باندې دا مختلف لارې لري چې کیدای سړی هغه معمول انداز چې دا چې خلک ورسره آشنا دي هغه مات کی د ښه شعر یو کمال دا ده چې ناشنایی یا د ناشنا محیط سره مخامخ کی یا له یو ناشنا فعل سره چې حالت یې مورد نه وي له دې سره مخامخ سي په شعر کې یا له یو ناشنا تصویر سره داسې حالتونه وي چې د دې لپاره مختلف لارې دي تاسو خپله څه کوئ
زه خپله خو دا منګ استادان زیاتره په دې دغه دی کنه وای چې تیر تاریخ په لولو بینه خو مخ بم تر نه اړو نو زه خپل غواړم نوې ذهنونه مطالعه کړم نوې شیان مطالعه کړم دا سه شعرونه زینی ګورم کنه خلک زینی شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي زه غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زه تشبیه نکړم ز کومبل نوې چې سره تشبیه کړم نوې نه وخت پسې ګرځم زیاتره وخت او ځوانانو ته مې هم دغه توصیه ده چې د بل چا تقلید دی نه کوي کوشش دی وکړي د ځان یو فکر دی خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکړي خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه د یو چا کیسه به ویلې د بل به ویلې نو کوشش دی وکړي د خپل کیسه وړاندې کی په نوې ډول خلکو
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
مخه کوي
اب خونو چې څه ویلې دي اخو د هغوی احساسات دي د هغوی تجربې دي موږ دا عقل لرو چې خوند ور نه واخلو او دا بیا ښه نه ده چې هغه عین شی تکرار کړو
بالکل د مطالعې له لارې د ځان یو څه نه دغه کی کنه د څه نه زده کی یو تجربه چې سړی اخلي د بل چا د کار یا عمل نه به تجربه اخلي دماغ نه ګټه پوهیږي به چې یاره دا کار د داسې سم کړی یا ناسم کړی دی دی بیا خپله تجربه کوي چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړی یا نه غلط کړي نو دا بیا په خپل هماغه کار سم عمل کوي که نه خپله تجربې بیا نوې باڼې باندې وړاندې کوي
نظمونه ډېر لیکي که غزل
غزل مې ډېر لیکلی تقریبا یو کال چې دا نظمونه هم لیکم
په خپلو غزلو کې کومه یو ډېره خوښه
خپلو غزلو کې نو یو غزل دی سې نوی دی وای نوی کال دی هغه نشته باران اوري نوی کال دی هغه نشته باران اوري څه بد حال دی هغه نشته باران اوري بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري او زړه مې وایي د مالیار ګلان ټول دروړم خو بال دی هغه نشته باران اوري او سړک باران کې راخکارا پړنګ دیوال وا سړک باران کې راخکارا پړنګ دیوال وا اڑنګ دیوال دی هغه نشته باران اوري او تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه تاو پختی چې وی هجر لکه څنګه دا مثال دی هغه نشته باران اوري
او ډیر علی
نه
دا زموږ تصویرونه هم چې په شعرونو کې دي نوی نه دي دا هغه سیدی لکه خلکو چې لکه هر چا چې اورېدلی یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار له وجې متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا یې نوښت کړی و ځینې نوي تصویرونه یې ایجاد کړي وو په شعرونو کې هغو ته هم تاوان اړولی ده نو ستاسو په همدې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي
او زموږ د خپل محیط تصویرونه و فرزن باران او بیا په دیوال راوړېدل یا دا داسې څه دي چې د سلی سترګو ته درېږي. زموږ د په پخوانۍ شاعري چې او نقد کېږي البته په مجموع کې تنا د پښتون په دري او پښتو په دې په دواړو کې وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دي. بل انتقاد چې ورباندې کېږي هغه وایي د دغه شاعري پښې پر ځمکه نه دي، په خیال کې به جوړی، په خیال کې به انځورئ. خو نن سبا تمایل دې ته ده چې علاوه دې چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي، هغه تجربې باید محسوسی، باید احساسی، او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي، هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده، یعنی اوس یې کولی دغسې یو شی تجربه کړي. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې دغسې څه ډېر کم دي، یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړي دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړي دي. تاسې د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته یې توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله دا تصویرونو پسې دومره ګرځمم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي، تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینې تصویرونه مې کنه دې شعر کې تاسو ویل زما دی باید کې تصویرونه. نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا هم ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، دا خپل دغه یې پرېښی دی، ټولنه یې پرېښې ده. زه وایم که همدغه خپل ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته راوړو، یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کې دا به ښه خبرې.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار سو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس چې ډېره تکرار سو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شی ده زموږ خواته نسته ده خو د مشرقي خواته سته ده، دغه بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې سته ده. دغه بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي، دغه د خپل محیط مې درته وویل. له دې نه علاوه هم البته چې زور سره بلد نه یم، دا تنها د مشرقي د سیمې مې درته وویل، همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه سته چې سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب وایي: یوه ورځ کې ملنګي بل ورځ کې تجارت، ژوندون څه مانا آشنا خلطانه عبارت، ګرځم سوی لغړن سوی سوی لغړن، زه سیزله یم وړې ستا د حسن حرارت، بې بنیاد زندگی بې بنیاد محبت، دلته ځان له ځانه هم پوره کوي خپل ضرورت، چا خوړلی خپل نظر چا ساتلی امانت، چا ورکړی چا له زړه چا کښته دی سخاوت، دنیا نخوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت، دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت، دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت، له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت، زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوئ؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی، شعرونه مې دومره نه دي، مخکې مې ویل چې انتخاب چې په کې وکړو ډېر کم دی، نو وخت به ونیسي، تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب د چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم، د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم، همداسې ښه شعر پسې ګرځم.
کورو مدان ډېره مننه.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.